سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي نن د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د جنوري 6 نیټه ده د مشال ریډیو په بل غړي کې مز عبدالحی کاکړ هر کله کوم په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تلولو د پاکستانی حکومتي اقدام غندنه سوي په دې اړه رپورت درته درکو او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اسمبلی د نقیب مسعود په کراچۍ کې د وژنې غندنه کړې قرارداد یې پاس کړی دی په دې اړه به رپورټ مرکه دراوړو او په اخره کې به اونیز پروګرام د نړۍ رنګونه واورئ په پیل کې شاهین بنرۍ په دې وخت خبرو مسئله
ستړم شهرم بیا د وخت مهم خبرونه د آزادۍ اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلې ده. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فوجي عدالتونو لخوا نورو لسو ترهګرو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی ده. او ترکیه د شام په افرین سیمه کې د امریکا ملاتړي کور جنگیالو پر ضد فوجي عملیات پیل کړی دي. د خبرونو تفصیل د آزادۍ اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندل دي. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د دفتر تړلی و. د آزادۍ اروپا ریډیو مشر تامس کینډ بیگا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په تړلو ډیر زیات اندېښمن دي. تامس کینډ زیاته کړې چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپل اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلو معلوماتو مهمه سرچینه ده او دا هیله لري چې دا ستونزه به بېله سزنډه هواره شي. د مشال ریډیو د دفتر تړل کېدو په اړه په پراګ کې د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقیق وایي
موږ ته د پاکستان د حکومت له خوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زموږ کوم پروګرام، زموږ کوم مطالب، زموږ کوم خبر، زموږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي خوښ. فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسې زموږ رپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو.
بلخو د امریکا د بارونو چارو د وزارت ویوان د پرون ویلي دوی دغه راپورونه لیدلي دي او د پاکستانی حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړې ده. وزارت زیاته کړې امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ مرسته کوي ځکه چې یو فعال او آزاد میډیا د جمهوري حکومتداري بنیادی تیګه ده. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بلل دي. د آسیا لپاره دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګاله واشنگټن په یو بیان کې ویلي دي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا بې له نور فشار په دغه هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پرېښودل شي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون ویلي دي چې دا ګامې د دې هیواد استخباراتي ادارې ISI د راپورونو پر بنیاد اخیستی او زیاته کړې ده چې مشال ریډیو داسې خپرونې کوي چې د دې هیواد د ګټو پر ضد دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فوجي عدالتونو لخوا نورو لسو ترهګرو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ ګرځول شوي وو. د بشري حقونو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو وروستي راپور کې ویلي په پاکستان کې 8000 قیدیانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده چې دا په نړۍ کې تر ټولو لویه شمېره ده. د راپور تر مخه پاکستان په 2018 کال کې 50 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. د امریکا د بارنو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کینی باید د هغوی مالي سرچینې او جنګي صلاحیت له منځه یوړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. غونډې ته د افغانستان د بارنو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي ویلي اوس ټولو ته ښکاره شوې ده چې د ترهګرۍ خوندي پنازیونه چرته دي. غونډې ته د پاکستان استازي ملي حلودي وویل د افغانستان د ستونزې هواري باید له سیاسي لارې وشي.
After 17 years of war, it is more than evident.
دا وی لولو سکالو جګړې وروسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو اترو ته مخه کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د افغانستان د وضعیت او بدلونونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره ترکی د شام په افرین سیمه کې د امریکا ملاتړي کور جنگیالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړی دي. د ترکی د دفاع وزیر نور الدین ویلی دغه عملیات پرون د ترکی پورې ته نږدې سیمو کې پیل شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده د ترکیې سره د ټولو ترهګرو له منځه وړلو نه بغیر بل لار نشته. د کوردي ځواکونو یو ویان منلی دی چې ترک ځواکونو له خپلې خاورې د شام په افرین سیمه کې بمباري کړې ده او د کوردانو کلی یې په نښه کړی دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بره روانه ونۍ اروپا ته ځي چېرته چې به د خپلو ملګرو هیوادونو سره د ایران په چارو خبرې کوي. د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي اروپا ته په دې سفر کې به د خبرو اترو ټول تمرکز په ایران وي. ټیلرسن په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه د پردې شاته خبرې اترې روانې دي. روانه میاشت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې هغه په ایران له وړاندې لګول شوي بندیزونه غضبي، خو هغه بیا دا هم وویل چې د خپلو اروپایي متحدینو او کانګرس سره د دغه لوزنامې په کمزوریو لرې کولو کار کول غواړي. او د مصر ولسمشر السیسی په مارچ کې په دا هیواد کې کیدونکو عام انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې اخیستو اعلان کړی دی. پرون په قاهره کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې هغه به په روانو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د چوکۍ کاندید وي. السیسی د پوځ پخوانی مشر دی چې په کال 2014 کې یې د اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسی حکومت ړنګ کړی و. په مصر کې په کال 2011 کې د ولسی پاسون په نتیجه کې حسن مبارک لواک لرې کړل شو. دغه لواک د لرې کېدو نه وروسته دا په دغه هیواد کې دریم ولسمشریز انتخابات دي چې د مارچ په 26مه، 28مه او 28مه نیټه به ترسره کیږي. دغه و د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیر اوریدل فروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د آزاد اروپا رادیو مشر او د خبریالانو د خوندیتوب سازمان د پاکستان حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړلو غندنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وژنې په اړه قرارداد منظور کړی، خو غوښتنه یې څه ده؟
نقیب الله مسعود کومه واقع شوې ده؟ د دغه واقعې د عدالتي انکوایري وکړلی شي او دا روان ورسېد چې کوم دا د فلحال معطل کړلی شي.
د پاکستان اترله سعودي عالمانو په یو فتوا کې جانور ګبرودونه غیر اسلامي ګرځولي، خو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یزوایی باید اوس عملي اقدام وسي.
څنګه په ځینو مدرسو کې په یونیسکو په کالجونو کې داسې عناصر موجود دي چې د ریاست مفاداتو لپاره نقصان دي، نو د هغې خلاف یو عملي کردار او عملي اقدام وسي.
او پونیس پروګرام د نړۍ رنګونو کې د فلم ډین آف تیوز په اړه معلومات ورکړو.
A bank to 11 in progress. Suspects are armed and they have taken hostages.
All units stand down.
You want to?
Yep. How the hell are you going to get out of this?
Yoshmer no report on the radio, Mashal Radio Service. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د خبريالانو د تحفظ نړیوال اداري کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست او د ازادي اروپا رادیو مشر په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت له لوري د مشال رادیو د دفتر تړلو غندنه کړې ده، او دا په دغه یواد کې د میډیا ازادي ته غوښ بللې. بل خو د امریکا بهرنی چار وزارت هم ویلي په دې اړه د پاکستان حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړې ده. نو تفصیل د شاهین بنیري په رپورت کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي ادارې ISI د راپور پر اساس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلې دی. پرون د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي مشال ریډیو داسې خبرونې کوي چې د هیواد د ګټو پر ضد دي. د آزادې اروپا ریډیو مشر ټامس کینډ بیگا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو ډېر زیات اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړې چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده، او دا هیله لري چې دا ستونزه به بې له ځنډه هواره شي. د آزادي اروپا ریډیو مشر نور ویل چې مشال ریډیو د هیڅ یو حکومت یا استخباراتي ادارې خدمت نه کوي. د ریډیو ټول خبريالان د پاکستان شهريت لري چې خپل هيواد تجمن دي، او هم د هغه کلیو نه راپورونه را لېږي چرته چې خپل کورنۍ لري. ټامس کیند غوښتنه وکړه چې دغه خبريالانو تحفظ دی یقیني کړل شي، او دوی د بیل ویری او زنده خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویان دی پرون ویلي دوی دغه راپورونه لیدلي دي، او د پاکستانی حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړې ده. وزارت زیاته کړې امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ مرسته کوي، ځکه چې یوه فعاله او آزاد میډیا د جمهوري حکومتدارۍ بنیادي تیږه ده. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل غندلی دی او دای په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بلل دی. د آسیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګا له واشنگټنه په یو بیان کې ویلي دي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا بیل نور فشار په دغه هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي. د پاکستان او افغانستان او نړۍ د نور یو شمیر برخو نه سیاسي او ولسی وګړو د بشري حقوقو دفاع کوونکو هم د سوشل میډیا له لارې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل کېدل غندلی دي او ویلي دي چې باید بې آوازه ولسونه د مشال ریډیو په شکل کې له خپل آوازه بې برخې ونه ساتل شي.
د شاهین بنیری رپورټ مو اوریدل. که څنګه تاسو اوریدل، د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستان چارواکو له لوري په سابق آباد کې د مشال ریډیو دفتر په تړلو اندېښنه ښودلې ده. تامس کین بیګا په یو بیان کې پر پاکستان حکومت غږ کړی چې د مشال ریډیو د خبریالانو امنیت خوندي کړي او اجازه دې ورکړي چې بېله څه ترهې او ځنډ خپل مسلکي کار بیا پیل کړي. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د اسلام آباد دفتر تړلی او تورې لګولي چې مشال ریډیو داسې خپرونه کوي چې د هېواد د ګټو پر ضد دي. په دې اړه مو په پراګ کې د مشال ریډیو له مشر محمد امین مدقیق سره مرکه کړې او په سر کې مو پوښتلې چې د پاکستان حکومت د دفتر د تړلو په اړه مشال ریډیو ته څه رسمي سند یا دلیل لور کړی او کنه.
مونږ ته د پاکستان د حکومت لخوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زمونږ کوم پروګرام، زمونږ کوم مطالب، زمونږ کوم خبر، زمونږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي خوښ. فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسې زمونږ رپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو. د هغوی نه به بار بار دا زمونږ د پروګرامونو په حکله پوښتنې کولې او مونږ ورته ویلې چې مونږ یو بې طرفانه پروفیشنل ژورنالیزم کوو. زمونږ ټول رپورټونه زمونږ په آرشیف کې پراته دي. هر رپورټ سره چې تاسو موافق نه استئ، په هر رپورټ باندې چې تاسو اعتراض لري، مونږ ته هغه رپورټ راوښیي چې مونږ هغه وګورو چې آیا واقعا مونږ غلطي کړې یا خپله غلطي اصلاح کړو. مګر دوی بیا دوه درې ورځې به تیرې شولې یا هفته به تیرې شولې، بیا به بل ایجنټ دی زمونږ یو خبرنګار وغوښتو او عین هم دغه تکراري پوښتنې به کولې. نو بالاخره د دغه تنګولو په نتیجه کې راغلله او دفتر یې وتړه.
نو مدقیق صاحب، آیا دوی د مشال ریډیو له دې خبرونو څخه خوشاله نه دي؟ مشال ریډیو په رښتیا هم داسې کار کړی دی ځکه د مشال ریډیو خپل غبرګون څه دی؟
د مشال ریډیو عمومي مشر تام کنت یو لنډه بیان خبره کړله، نور عکس العملونه به هم راځي. هغه کې دا ویلي دي چې مشال د ریډیو فری اروپا، د آزاد اروپا د رادیو یو څانګه ده او دا یو خصوصي نشراتي دستګاه ده چې د امریکا د کانګرس لخوا نه مالی مرسته کیږي او د هیڅ یوې استخباراتي ادارې سره یا د هیڅ کومې استخباراتي ادارې سره دا تړاو نه لري. نو رادیو مشال همیشه متوازن او د اعتبار وړ راپورونه خبره کړې دي او فقط هغه منطقو ته چې هغوی مطبوعاتو ته لاسرسی نه درلودله، هلته آزاد مطبوعات نه وو، د خلکو اذهان همیشه په غلطو خبرونو باندې مخشوش کېدل او خلک یې بنسټګرۍ یا ترګري خواته رابلل. د هغو منطقو لپاره دوی هغه صحیح او درست معلومات وړاندې کول. د همداسې د آزاد اروپا د راډیو مشر تامکنت هیله ښودلې چې دا مسله زر حل شي.
پښتنه دا د خلکو په ذهن کې دا وي چې مشال راډیو په اسلام آباد کې دفتر تړل، د مشال راډیو خبرونې تړل دي که نه خبرونې به دوام لري؟
نه، د مشال راډیو خبرونې به دوام لري ځکه چې موږ د پاکستان نه نشرات نه کوو. زمونږ مرکزي دفتر په پراګ کې دی او زمونږ اموات چې دي او د اتا د دوباره ریلی کولو وسایل چې دي هغه هیڅ یو په پاکستان کې نشته، د پاکستان نه بهر دي او دا به د مشال راډیو په خبرونو باندې هیڅ تاثیر نه لري. زموږ نشرات به دوام لري او موږ به خپل خلکو ته هغه صحیح او درست معلومات رسوو تر څو چې هغه ځای کې چې خلک معلوماتو ته ضرورت لري غلط معلومات ورته ونه رسیږي.
دا په پراګ کې د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقیق چې په پاکستان کې د حکومت له لوري د مشال ریډیو د اسلام آباد دفتر تړلو په اړه باندې خبرګون راکوي.
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورازی
19 پروگرامونا
روخانا مستقبل
پلسنی مو بجو
دا باختار ستوری
پپاوکم یو لسو بجو
دا نڑای رنگونا
پپاوکم یو بجا
سندر جادوگر
پیوانی مو بجا
دا مشال پنوم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی مو بجو
سروے
پا درینی مو بجو
جمہوریت
پپاوکم سلورو بجو
ٹولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون په دوو جلا جلا پریکړه لیکونو کې په کراچي کې د نقیب الله مسعود وژنه او په خیبر پښتونخوا کې د ماشوم منجونو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده. په یو قرارداد کې وښتنه شوې ده چې د نقیب مسعود د وژل کېدو د پیښې د عدالتي تحقیقات وسی. په دې اړه مو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت الاسلام فزرمان ډلې غړي مفتي سید جان ناصر مرکه کړې او په سر کې مو له هغه د قراردادونو په اړه معلومات غوښتي دي.
دا پرونو چکلا دی صوبائی اسمبلی اجلاس شروع شولو دا تقریباً یو دو کرور دونو یو دی مسو دی نقیب الله مسعود چې کراچی کی هغه سره کوم ظلم شو دا بلکې زخو گو دی دی دا چې تشریح وکم صدا دی پختانو خلاف یو سازش دا دی هغه سازش یو کړی دا یو دی حوالی باندې یو قرارداد وو هغه کې ټولې پرټۍ وي سره د حکومت فخری اعظم وزیر پیش کړلو دا ټولو پرټۍ نه تایید واغستلو ټولو پرټۍ دی هغه حمایت وکړلو.
هغه کې څه کیسه ولا یعنی څه مطالبه وه یا صرف منظمت وو؟
هغه کې دا مطالبه وه چې کوم دا د نقیب الله مسعود کوم واقع شوی دا د دغه واقع د عدالتي انکوایري وکړل شي او دا روان ورسې کوم دا دا د فلحال معطل کړل شي او د دې تحقیق وکړل شي او د پښتنو د موارای عدالت قتلونو مطلب د بند کړل شي.
او بل بیا بل قرارداد ته په اړه کیو مفتي صاحب؟
هم قرارداد د اوس پاکستان کې څو نو کوم یو لیر شروع شو دا د وړو بچیو بچیانو سره حکومت د جنسي استحصال کیږي ابو سره زیادتی کیږي په دې حوالی باندې منصری کی واقع شي او نوخار کی شي او مردان کی شي او دغه خلاف امین سردار پیش کړو دا قرارداد د ټولو پرټیو کینو د سکتونو ور باندې هغه کی د دغه شانو مزمت کړی شو او صوبایي اسمبلی صوبایي حکومت نه دا مطالبه کړی و چې دا کسان د فیل فور گرفتار کړل شي او دوته دی وای برتناک سزا ورکړل شي چې آئنده د پاره مطلب دا چې څوک دا کی حرکت دی ونه کی.
داود خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جمعیت الاسلام غړی مفتي سید جانان چې پرون په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په قرارداد د منظور شو قراردادونو په اړه معلومات راکول، خو د کراچي د پولیسو تورن چارواکي راوانور ویلي دي چې نقیب الله مسعود له تیری کې طالبان پاکستان سره تړاو درلود او په ځینو ترګرو پیښو کې ککړو. د سند حکومت یو ځانګړی پلټنیزه کمیټه جوړ کړي چې هغه د پیښې تحقیقات پیل کړی دی. اوس یو بل رپورټ ترازو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر کبلا یاز ویلي دي چې باید ریاست د ترګري او ځانمرګ بریدونو په اړه د پاکستان د 1300 دینی عالمانو د فتوا د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان ولسمشر د جنوري په 14مه د اسلام آباد په اسلامیک پوهنتون کې د هغه کتاب مخکتن وکړه چې پکې 1300 دینی عالمانو د ځانمرګ بریدونو پر ضد فتوا ورکړه. د مشال لیډیو همکار شاین بونيري له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې پښتنې چې تر فتوا راتلو وروسته اوس په عملي توګه څه کول پکار دي؟
دا اوس پکار دا چې دا خو فتوا غوراله، اوس دا فتوا ګراس روټس ته عام خلکو ته رسولي او بیا د دې تنفیذي او عملي صورت جوړولې. نو باید چې ریاست اوس په دې باندې خپل حکم اجتماعي دانش ته آیو ځل بیا راغون کی چې دا دې فتوی اوس عملي صورت او ګراس روټ ته رسیدل، یا حکم دے کہ مسکن کا پزرا مدرسوں کے یا معاصر تعلیمی اداروں کے یونیورسٹیوں کو کالجوں کے دس عناصر موجود بھی کیا ریاست مفادات کے پارا نقصان دہ بھی مظاہرے خلاف جو عملی کردار اور عملی اقدام ہوگی.
اکثر جی د جهادي تنظیمونو لخوا یا د وسلوالو تنظیمونو لخوا هم داسې فتوی راشي چې دغه پیغام د دې بالکل متضاد دی. د کومه فتوا چې اوس جاری شوې ده نغي د دې دفاع کوي چې رزان مرګي بریدونه په حق دی او دا موږ سره نور وسلې نشته، دا موږ ځکه پکارو. نو بیا د اغه غ بیانیا د اغه لرا یا مخه څنګه نیول کیږي ځکه چې اغه اسلامي تعلیمات استعمال
نو خدا دی چې دا وګوري چې هغه کومه فتوی هغه ورکړي دي. اغه داسې مستحکم جید علماء نه دي او نن کا جید علماء په پاکستان کې دي. نو نام دا غدي چې چا په دې نوې بیانیا باندې او د قدر مملکت کومه بیانیا تقریب رونمائی ہو خودے بانے دستخطونا دی
جی
نو دا سے خوخکارا خبر علا چی دیر دا سے کسان بوی چی آگا پا دی جہادی یا پا دی مسلح تنظیماتوں کے کار کئی خودے آگوی خوئی سیسیت مشتا خودم را جید والا ماننی
ہاں جی ڈاکٹر صاحب اسلامی تعلیمات و پرانا کی دا فتوا حق چاہتا دے یعنی دا حکم سوک ورک ولیشی فتوا کم سوک دا حق لری چی اگر دا پار ست تربیت پکار دے ست تعلیم ست کریٹیریا
نن سبا حکم صورت راغلے دے نن سبا خو صورت دا راغلے دے کہ یہ خو عام مسئلے دی دا جن عائلی مسئلے دی دا نکاح دا میراث دا طلاق دا خو پا محلہ کی زمین علماء موجود دی باید چی رہنمائی دے اگوی علماء نا واقف دشی خو یوا خبر ادا سدا کہ آغا فتوا دے قومی امور پا حوالائی یا دے بین الاقوامی امور پا حوالائی یا پدا سی یو مسئلہ بانے فتوائی بھی چی دے آغا اثرات بیا پا قومی مفاداتو باندے او پا قومی رویو باندے رازی نو دے آغا حق صرف کارا خبر ادا چی یو اجتماعی تا آغا حق ورکول پکار دی چی پاکے دا طول و مسئلے کو ملگری یو زیوی لکہ اوزدہ سے کسی تنظیم کہ کوم هغه بل ورځ مونږ لري دوی چې پاکه قومي مسله وي او بین الاقوامي مسله وي او هغه فتوا جاری کړل ډیر داسې علما او چې هغه ډیر زیات عوامي اثر رسوخ ته او د ټولو ټولو مسالې کو مشران
دا او د اسلامي نظریاتي کونسل پاکستان مشر ډاکټر قبلایا سیل شاین بونری سره مرکه کول د امریکا بارنی چارو وزارت مستیال وای د دې لپاره چې طالبان د سودی خبرو تکشین هغه باید منځوي شي او مالی سرچینې او د تجهیز منوي له منځه یوړل شي جان سلیوان د خبري پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وکړه غونډې ته د افغانستان د بارنی چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی وویل اوس ټولو ته ښکاره شوی چې د ترګری خوندي په نښه پټنځایونه چرته دي د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا ټینګار وکړي چې په سیمه کې له ترګری سره مبارزه یوازې د افغانستان ذمواري نه ده رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري
یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نښي باید بدل شي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان دا خبرې پرون په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې نوموړي وویل د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي
وی مست ریکګنایز د ریالټی دټ While the Afghan government has been adamant about its interest in initiating
دا حقیقت به در کړو چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر خپل لیوالتیا ولاړ دی خو په مقابل کې د طالبانو لخوا په دې اړه کومه لیوالتیا نشته دا وضعیت باید بدل شي د دې د بدلولو لپاره موږ باید د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی منابعو او د تجهیز د سرچینو د منځوړلو لپاره کار وکړو باید په یو ګډه او پریکنده ژمنې سره وخیو چې یوازینی ځای چې طالبان کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي هغه د خبرو اترو میز دی نه د جګړې ډګر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل لیدل کیږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر مؤثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد د مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي خو دغه لوړ رتبه امریکایي مقام بیا د دې هیوادونو نوم یاد نه کړ د افغانستان په اړه د امنیت د نړیوال شورا په دې غونډه کې د قزاقستان تاجکستان روسیې کویت او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویترس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ نوموړي وویل دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له تروریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime responding to
The Afghanistan hukumat la sakh derizai terrorism aw manazam jinayat sara mubarizah kawi da yawazi da Afghanistan mas'uliyat na de che de gwaqhuno ta jawab wai da terrorism parwandi aghizmana mubarizah cho arkhiza aw simayza hamkari gwaadi د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له تروریزم سره پر مبارزه ټینګار وکړ
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of regional terrorist sanctuaries
خو یو چې وایو د تروریستانو د سیمه ایزو او خوندې پناځایونو ستونزې ته د لاسرسي حیاتی اهمیت تر پخوا اوس زیات درک شوې ده تجربه خود لري چې تروریزم موږ ټول ته ضربه را کړې ده او د هغې لمنځه وړل د هیواد لټوانه پورته ده او دا هر اړخیزه هڅه غواړي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملیح الودی په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د حل په اړه څرګندونه وکړي
After 17 years of war, it is more than evident that neither the Afghan government and its
دا وای لول سکالو جګړې وروسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو اترو ته مخه کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیات ټینګار د سیمې ز همکارۍ په پراخوالي وشو او یو شمېر ګډونوالو بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو او نشه یي موادو د تولید له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د افغانستان په اړه غونډه وکړه چې د دې شورا یو پلاوی تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د وضعیت په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې.
رضوان مراد د ای پی خبری آژانس د امریکا او پاکستان مخ په خرابیدونکو اړیکو په اړه یو رپورټ لیکلی چې چیرې پاکستان افغانستان د امریکا هوایي لارې وتړي نو دا به داسې وي لکه دواړه هیوادونه چې د جنگ په حال کې وي. شاهین بنیرای د دې لنډیز وړاندې کوي.
خبری ایجنس لیکي چې په تیرو 14 کلونو کې په سلګونو ډرون بریدونو د پاکستان په خاورا د اسامه بن لادن وجنې او د وسلوالو سره د پاکستان د مرستو باوجود د دوړو هیوادونو اړیکې د زیات نه دي رسیدلې چې پاکستان افغانستان ته د امریکا لپاره هوایی لارې وتړي. دا به یو داسې کار وي چې نه یوازې دا چې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ جګړه به اغېزمنه شي بلکې دا به داسې وي لکه دوړه هیوادونه چې د جنگ په حال کې وي. د خبری ایجنس په خبره ده داسې ګام پورته کېدل شونې نخکاری بیا هم دا ښایي چې پاکستان دا صلاحیت لري چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا تر ټولو د اوږد جنگ شکل بدل کړي. د پاکستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر ریچرډ اولسن خبری ایجنس ته ویلي داسې تاثر ورکول کېږي چې ټولې پتې د امریکا په لاسو کې دي خو داسې نه ده. پاکستان د دین وړاندې د امریکایي سامانونو لپاره ځمکنۍ لارې تړلې دي چې په نتیجه کې خرص یو په دوه شو خو د دغې سره سره د پاکستان خپل اقتصاد ته هم زیان ورسید. خبری ایجنس لیکلي هم دغه وجه ده چې پاکستان افغانستان ته تر اوسه هوایي لارې نه دي تړلې. د پاکستان لخوا د هوایي لارو تړل کېدو سره به امریکا نشي کولی چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو دفاع وکړي. نو له دې کبله د پخوانی سفیر ریچرډ اولسن په خبره کېدی شي واشنگټن دا ګام د امریکا سره د جنگ بنیاد وبولي.
د ننګرهار ځینې اوسېدونکي تور لګوي چې په ولایت کې اداري فساد ته بډې اخیستل ورځ تر بله زیاتېږي خو چارواکي وایي چې دوی په لسګونه کسې څېړلې دي. بازو مطابق رپورټ راکوي.
د ننګرهار اوسېدونکي له اوږدو کلونو راهیسې په ولایتي ادارو کې د فساد یا بډې اخیستو له امله شکایت کوي. دوی وایي کومه اداره چې د فساد د مخنیوي لپاره کار کوي هغه خپل هم په فساد کې ککړه ده. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي د ننګرهار په ولایتي ادارو کې فساد یا بډې اخیستل ورځ تر بلې زیاتېږي خو حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
ننګرهار کې ولایتي اداره او دغه ډول کسان چې د فساد ضد مبارزې چغې وهي دوی سره د بوجیو خلنی ولی د ننګرهار خلکو بار بار غوښتنې کړې مګر مرکزی حکومت او ارګي مثبت جواب نه لویلې. زه د ننګرهاریانو د یو واستوګن په توګه پر دوی غږ کوم چې د دې مفسدینو په وړاندې خپل راپورته شي د راپورته کېدلو سالمې لارې په مخ کې ونیسي ترسو له دې شریرانو وژغورل شي.
د ننګرهار ولایتي شورا استاذ ډاکټر ناصر کمول وایي ډیر ژر به د ننګرهار ولسونه د فساد پر وړاندې مبارزې ته راپورته شي.
فساد د دې لامل شوی دی چې حکومت د قانون تر سوال لاندې راوسته. فساد د دې لامل شوی دی چې بې کفایتي زیږولې ده. همیشه موږ په مطبوعاتو کې دا خبرې کوو خو تر اوسه پورې هیڅ رنګ را نه وړ. په ډېر لنډ وخت کې به د ننګرهار ولسونه به راپاسېږي او د دغسې مفسدو او خاینو چارواکو په خلاف په خپل غږ جیکي او تر هغه پورې به جیکي تر څو دوی چوکۍ نه لري.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر احمد شاه مومند وایي چې دوی د فساد په اړه بېلابېلې قضیې څېړلې چې ځینې یې څارنوالۍ ته هم استولې دي.
موږ په 1995 کال د جدي نه تر شپږ نوي قوسه پورې څلوېښت قضیې د پوښښ لاندې نیولې. په دغه څلوېښت قضیو کې شل قضیې تکمیلې شوې چې هغې نه موږ یو څه څارنوالۍ ته استولې دي. همدارنګه بعضې دوسیې مې چې دي مقام ته لېږلې دي. یوه دوسیه مو عدلیې ریاست ته لېږلې ده او پاتې یو څه دوسیه دي چې هغه د څېړنې لاندې را سره دي.
دی وایي چې د 1996 لمریز کال د ثور په 11 نېټه ولسمشر په 1546 نمبر فرمان کې د فساد په ضد د مبارزې ریاست ته حکم وکړ چې د 1491 مریض کال نه تر 1495 کال پورې د کورنۍ او چارو وزارت ټول قراردادونه وسیړي. دې زیاتوي چې دوی په 13 میاشتو کې په ننګرهار، سربیره، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د امنیه قوماندانیو او مابسونو 233 قراردادونه سیړلي چې ډېر ژر به یې بشپړ راپور د خپلې ادارې له لوري ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ولسمې بجې سوې. شاهین بنیرای به د خبرونو لنډیز واوروي.
د دې وخت مهم خبرونه. د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندل دی. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د دفتر تړلی و. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بللی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فوجي عدالتونو لخوا نورو لسو ترهګرو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ ګرځول شوي وو. د امریکا د بارنو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني باید د هغوی مالي سرچینې او جنګي صلاحیت له منځه یوړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. ترکیې د شام په افرین سیمه کې د امریکا ملاتړي کورد جنګیالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکیې د دفاع وزیر نورالدین ویلي دغه عملیات پرون د ترکیې پولې ته نږدې سیمو کې پیل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به روان ونې اروپا ته ځي چېرته چې به د خپلو ملګرو هیوادونو سره د ایران په چارو خبرې کوي. ټیلرسن په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه د پردې شاته خبرې ترې روانې دي. او د مصر ولسمشر السیسی په مارچ کې په دغه هیواد کې کیدونکو عامو انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې اخیستو اعلان کړی دی.
د خبرونو لنډیزم له شاهین بنیری واورېدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو سړي کلي راځي ستاسو پام وراوړم. په داسې حال کې چې د پاکستان په مختلفو ښارونو په تیره بیا په پښتون میشتو سیمو کې په کراچۍ کې د پولیسو له لوري د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه مظاهرې روانې او د سند حکومت پلټنیزې کمیټې په دې اړه تحقیقات شروع کړي. د پاکستان د اردو او انګریزي ژبې ورځپاڼو نن په خپلو غاڼو کې د موضوع ته پراخ ځای ورکړی دی. ځینو ورځپاڼو په دې اړه اداري هم لیکلي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه خپلې ادارې ته عنوان ورکړی ایس ایس پی راو انور ماتل کړی چې دارنګ مسعود قبیلې ته انصاف ترلاسه شي. نقیب مسعود د جنوري پر 14 په کراچۍ کې پولیسو وژلی او د پولیسو یو مشر راو انور ویلو چې نقیب مسعود له تیری کې طالبان پاکستان سره تړاو درلود او په یو شمېر ترګرو پیښو کې لاس لرلی. ډیلی ټایم رسپانه لیکي چې پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ کې خلکو د نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره وکړه خو رینجر ځواکونو دوی ووهل او وټکول. همدې ته په پام سره ډیلی ټایمز لیکي چې عجبه دا ده چې له یوې خوا هم دغه رینجرز د پنجاب صوبې مشر د فیض آباد په مظاهره چانو کې د خواخوږۍ په توګه نغدي پیسې ویشي خو بل خواته د سند رینجرز ځواکونه په سند کې متاثره خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د خپلو بنیادي حقوقو لپاره احتجاج وکړي. ډیلی ټایمز د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افیسر راونور پاړه وړاندیز کوي چې باید هغه له چوکۍ ګوښه کړل شي چې دارنګ هغه د پر ضد روانو تحقیقاتو باندې اثر انداز نه شي. ورسپاڼه وایي چې باید قانون نافذونکي ادارې په هیڅ یو حال کې د اجازه ونه لري چې ماورای عدالت قتل نه وکړي. د انګریزي ژبې ورسپاڼې ډان د پولیسو همکاري تر عنوان لاندې ادارې لیکلې او وایي چې په پاکستان کې لوی جرمونو د پولیسو کمزورې کارکردګي په ډاګه کړې ده او په کار د په دې اړه اوس مرکزي او صوبایي حکومت د پولیسو د مختلفو څانګو د مشرانو غونډه راوغواړي او په هغه کې اقدامات وڅېړل شي چې څنګه د اوس لپاره په سمدستي توګه د پولیسو کارکردګي ښه کېدلای شي. ډان وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه وده نه مومي چې وجه دا تاثر دی چې د دې هیواد مهم سیاسي ګوندونه په هغو اصلاحاتو کې دلچسپي نه اخلي چې خلکو ته ګټه رسوي. له پېښور چاپېدونکو مشرق وسپانه خپل نننې اداري کې د پنجاب په قصور د خیبر پښتونخوا په مردان او اکبرپوره کې له ماشومان نجونو سره د جنسي تیریو د پېښورسته د سیاسي ګوندونو پر غبرګونونو نیوکې کړې دي. وسپانه لیکي چې د سیاسي ګوندونو لخوا دا پېښې د یو بل پر ضد استعمالول د افسوس خبره ده. وسپانه وایي چې له اغېزمنو کورنۍ سره د سیاسي مشرانو خواخوږي بده خبر نه ده، خو باید د دې طریقې کار بدل وي. مشرق ورسپانه مشوره ورکوي چې په کار د سیاسي ګوندونو د اغیزمنو کسانو کورونو ته د تک پر وخت له ځان سره میډیا نه بوستي او چې کله ورشي نو له اصل صورتحال څخه ځان خبر کړي او بیا که مالی او که سیاسي مرسته وي هغه پټو سر وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکنه کړې ده. مجلې پر دې بحث کړی چې ولې امریکا په اسانه له پاکستان سره اړیکې نسی شلولای. بل پلو ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د هغو کسانو مشکلات په ډاګه کړي چې له برتانوي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کلونو کار کړی. بریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کړي.
نېشنل انټرسټ مجلې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې رامنځته شوي تاوتریخوالي ته په کتو کښلی چې د وخت له تېرېدو سره به امریکا د پاکستان پر وړاندې لا سخت ګامونه پورته کړي. د مجلې په لیکنه په دې ګامونو کې شایي دا هم شامل وي چې له پاکستان څخه د غیر ناټو اتحادي حیثیت واخیستل سي. د دې حیثیت له مخې پاکستان ته په امتیازي توګه د پوځي ټیکنالوژۍ راکړې ورکړې ته لاسرسی حاصل دی. د مجلې په وینا بل ګام دا کېدی سي چې له ترهګرو سره د اړیکو په تور کې د پاکستاني پوځ او جاسوسي ادارو پر ځینو خاصو غړو بندیزونه ولګول سي. مجله کاږي چې امریکا همداسې ځینې پاکستاني بینکونه او مالی ادارې په نښه کولای سي او په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیاتولای سي. نېشنل انټرسټ لیکي اوس مهال داسې نه ښکاري چې امریکا به له پاکستان سره بالکل اړیکې وشلوي، خو کچېرې د پاکستان پر جاسوسي اداره ISI بندیز ولګول سو نو داسې هم ممکنه ده. مجله لیکي چې کچېرې امریکا داسې ګام پورته کړ نو به بیا له ISI سره هم داسې چلن کوي لکه څنګه چې اوس د ایران له انقلابي ساتونکو ځواک سره کوي. خو نېشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د ځواکونو لپاره د سامان وړلو ته په اشاره لیکلي چې د نورو پرتله ارزان پریوتونکي سپلای لاین د امریکا لپاره د پاکستان ارزښت زیات کړی دی. بل پلو ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د هغو کسانو مشکلات په ډاګه کړي دي چې له برتانوي ځواکونو سره یا د ژباړونکو په توګه کلونه کار کړی دی. مجله لیکي چې دیش باړونکو که څه هم په ډیرو سختو حالاتو کې کار کړی و، خو هیله یې دا و چې په راتلونکي کې به یې ژوند خوندي وي. د مجلې په وینا خبره برعکس ده او دې کسانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې برتانیا ته ولاړ سي، او کوم چې هلته پتلو کې بریالی شوي دي هغوی د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. مجله لیکي له دې څخه هغو کسانو ته یو څرګند پیغام دی چې د ځان غم په خپله وخوري کوم چې په راتلونکي کې د جګړو په سیمو کې کار کول غواړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له بوریوال کاکړه واورېدل. د امریکا دفاع وزیر وایي واشنگټن د فوجي ستراتیژي مرکز اوس له ترګري څخه له مبارزې څخه د سر ځواک سیالۍ ته اوښتی دی. جیمز ماتیس دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د لانوړو په وخت کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګي رپورت وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د پینټاګون تمرکز له تروریزم سره له مبارزې څخه اوس د ستر ځواک سیالۍ ته اوړي. ماتیس دا څرګندونې پرون د واشنگټن د جان هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وکړې. نوموړي روسیا او چین د ریویزیونیست هیوادونو په نامه یاد کړل. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل
But we will continue to prosecute the campaign against terrorists that we're engaged in today.
دوی موږ به د تروریسم پر ضد کمپاین ته چې نن په کخکیلیو دوام ورکړو، خو اوس د ستر ځواک سیالي د امریکا د ملي امنیت د تمرکز اصلي ټکی دی، نه تروریسم. جیمز ماتیس وویل روسیا او چین غواړي چې داسې یو نړۍ جوړ کړي چې د دوی له استبدادي ماډل سره برابر وي. د امریکا ملي ستراتیژي د راتلونکو نه کلونو لپاره د دې هیواد د پوځ اهداف او پلانونه ټاکي. خاغلی ماتیس وویل روسیې د نږدې هیوادونو له پولو سرغړونه کړې ده او د ویټو حق په کارولو سره د خپلو ګاونډیانو د ډیپلوماتیکو، اقتصادي او امنیتي پریکړو مخه نیولې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د چین په اړه وویل پیکینګ له اقتصادي لارو خپل ګاونډیان ویروي او د چین د جنوبي سمندر سیمې ته پوځي بڼه ورکوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژي په سند کې د ایران او شمالي کوریا په اړه هم تمرکز شوی دی. جیمس ماتیس په دې اړه په خپلو څرګندونو کې ویل دی وایي د شمالي کوریا او ایران په شان سرکش رژیمونه خپلو غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي او سیمه ییز او حتی نړیوال ثبات ته ګواښ جوړوي، خپل ولسونه کړوي، د خپلو خلکو وقار او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژي په سند کې راغلي دي چې د شمالي کوریا له ګواښونو څخه د مخنیوي لپاره د امریکا د میزایلو ضد سیستم ځای پر ځای کول اړین دي.
د رضوان مراد رپورټ اوریدي. بیا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا ملي دفاع ستراتیژي رد کړې ده او هغه د تقابل په معنا ګڼلې ده. لاروف پرون په ملګرو ملتونو کې ویل د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې له کانګرس څخه د زیاتو لګښتونو د ترلاسه کولو لپاره کړې دي. اوسم یو بل رپورټ ترازو. له نن څخه یو کال وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. د امریکا 45 ولسمشر یو کال پوره شوی دی. په یو کال کې د ده په واکمنۍ کې څه شوي احمد تکل ورته پام کړی دی.
ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6 نیټه د متحدو ایالاتو د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی ټرمپ له لوړې وروسته په خپله وینا کې اعلان وکړ چې د امریکا بهرنۍ پالیسي به د یو نوي لید پر بنسټ پر مخ ولاړه شي. له نننۍ ورځې وروسته به په هر څه کې یوازې امریکا لومړی وي، امریکا به لومړی وي. ولسمشر ټرمپ خپلې ویناوې ډېر ژر عملي کړې. هغه متحد ایالات د پاریس له اقلیمي تړون او د ترانس پاسیفیک د تجارتي همکارۍ له تړون څخه وویست او وی ویل چې دا تړونونه د امریکا په زیان دي. ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د امریکا په اړیکو کې به ښېګڼه راولي. په جولای میاشت کې د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د 6 سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په لومړۍ کتنه کې د روسیې په وړاندې سوله ییزه لهجه وکاروله. خو ټرمپ پر روسیې د امریکا هغه بندیزونه پر ځای پرېښودل چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو له کبله پر دې هیواد لګول شوي وو. د شمالي کوریا اټومي پروګرام د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ بله مهمه مسله ده. د ټرمپ د ولسمشرۍ په تیر یو کال کې له شمالي کوریا سره د امریکا اړیکې د پیونګیانګ د توغندیو د ازموینو له کبله خورا زیات کړکېچن شول او په دې ترڅ کې ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو بل ته سپکې سپورې هم وویلې. خو د نړۍ ډېرو مشرانو له دې کبله اندېښنه وښوده او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل چې د دوی لفظي جګړه به د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي پروګرام لانجې حل نه کړي. ټرمپ ایران ته هم ګواښ وکړ چې له لویدیځ سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي موافقه به فسخه کړي. د ټرمپ په وینا په دې موافقه کې ځینې لویې غلطۍ شوي چې باید اصلاح شي. ټرمپ بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د مې په 6 نیټه سعودي عربستان ته ولاړ او د افراطیت پر ضد د اسلامي نړۍ د ملاتړ د جلبولو هڅه یې وکړه. خو ولسمشر ټرمپ متحدو ایالاتو ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په لګولو او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر رسمیت پیژندو سره د ډیرو مسلمانانو غوسه هم وپاروله. ښاغلی ټرمپ که څه هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا پوځي عملیات به محدود کړي، خو په اپریل میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا پر ملکي وګړو د کیمیاوي حملو له ادعاو وروسته د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو د برید امر وکړ. اسد د اصابو د ځپونکي کیمیاوي وسلو په کارولو سره د بېګناه خلکو، ښځو او ماشومانو ژوند زندۍ کړ. ټرمپ د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې پر مرکزونو د بمونو د مور په نوم د یو لوی بم د اچولو امر ورکړ او افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو طرحه عملي کړه.
احمد تکلو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو کال د پوره کېدو د واکمنۍ دورې ته کتنه کوله. او هم له دې سره د مشالډو د دې غړي خبري برخه پای ته رسیدي. وخت را رسیدلې دي د ونیزي خبرونه د نړۍ رنگونه. د نړۍ رنگونه خبرونه کې تاسو ته د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات ترکو. د دې پروګرام کوربه ګلایازي تاسو مخکې موریدلې دي او نن به یو ځل بیا واوري.
د مشال اډیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اټلی په وینیس ښار کې د نمایش پر وخت د قطر شاهي کورنۍ کالي غلا شوي دي. پولیس وایي دوک پیلسینی محل کې د نمایش یو ډبینه کالي او زیورات غلا شوي دي. د دې مالیت په لکونو یورو کې دی. د پولیسو په خبره غلا شوي کالي په بازار کې خرڅ ځکه ګران دي چې دا ډېر زیات مشهور دي. د اټلی پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د مغولو او مهاراجاو د خزانې په نامه نمایش کې د شپاړسمې او شلمې پیړۍ کې د هند جواهرات راغونډ کړل شوي ول او د نمایش لپاره کېښودل شوي ول. دا کالي او زیورات د قطر واکمن شاهي کورنۍ السانی ملکیت دي. په دوبۍ کې جاروګر د هیرو ډکه کڅوړه پولیسو ته حواله کړي او دیانتدار یو مثال یې جوړ کړی دی. د متحده عرب اماراتو پولیسو په خبره وینکیتا رامنا نومي جاروګر د دوبۍ په القصوص کې صفایي کوله او یو کڅوړه یې وموندله چې پکې دننه هیري او د سرو زرو کالي موجود ول. رامنا د علاج پر ځای هغه کڅوړه پولیسو ته حواله کړه. د مقامي پولیسو مرکز یو مشر یوسف عبدالله هغه جاروګر ته د دیانتدارۍ ځانګړي تمغه ورکړه. د پولیسو په خبره کڅوړه کې موجود زیوراتو مالیت 2,00,000 درهم و. په دې پروګرام کې مو د 3D ټیکنالوژي په اړه ډېر معلومات اوریدلي وو چې موجوده وخت کې ډېر زیات شیزونه د دې ټیکنالوژي په مرسته جوړیږي. په ځینو هیوادونو کې پلونه، مصنوعي اعضا او نور شیزونه هم جوړول کیږي. خو اوس د چین یوې کمپنۍ ون سن شیلټر پوره یو بس سټاپ یعنی د ګاډو تمځای د 3D پرنټینګ په مرسته جوړ کړی دی. دغه کمپنۍ د بس سټاپ جوړولو وروسته د سړک په غاړې لګولې هم دی. د کمپنۍ په خبره دا ټول مواد ریسایکل یعنی بیا استعمالیدونکي موادو او خام مال نه جوړ شوی دی. په عمومي توګه خلک د کور ځینې شیزونه فالتو ګڼي خو یا د کمپنی دغه ټول شیزونه راغونډ کړي دي او د دې په مرسته یې بس سټاپ یعنی تمځای جوړ کړی دی. د 3D پرنټر په مرسته جوړ شوی بس سټاپ کې د خلکو ودرېدو ځای، چت او ناستې لپاره ځایونه جوړ کړل شوي دي. په دې کې یو میز هم جوړ کړل شوی دی. په چین کې ون سن کمپنی د 3D کورونو او لوی ودانیو جوړولو تر ټولو لوی او جدید کمپنی ګڼل کیږي. دغه کمپنی په تیر کال کې تر 100 نه زیات کورونه د 3D پرنټر په مرسته جوړ کړي دي. په جرمنی کې یو داسې قانون نافذ کیږي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د کرکې، نفرت خوروونکي دروغو او غیر قانوني مواد به په سمدستي توګه لرې کیږي. د قانون تر مخه کچري هغه ویبپاڼې مواد نه لرې کوي نو پر هغوی به 15 کروڑ یورو جرمانه لګول کیږي. د دې قانون لاندې هغو ویبپاڼو ته به له مخکې نه خبر ورکول کیږي چې غیر قانوني مواد له خپلو پاڼو لرې کړي او هغوی سره به 24 ساعته وخت وي چې دغه مواد له خپلو ویبپاڼو لرې کړي. هغه ټولنیزې ویبپاڼې او رسنۍ چې 100,000 نه زیات صارفین لري د دې قانون لاندې به وي. په دې کې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب د دې بنیادی توجه مرکز دی. خو ځینې رسنیو دا رپورټ هم ورکړی چې دا د ریډیټ، ټمبلر او د روسي سماجی رابطو ویبپاڼې وی کې باندې هم وي. ټویټر پاڼې په دې حواله خپل ګایډلاینز کې بدلون هم راوستی دی. د نیټس DJ نومي قانون تیر کال په جون میاشت کې منظور شوی وو او په اکتوبر میاشت کې پرې عمل شروع شوی وو. په جرمني کې د ټولنیزو رابطو او نورو ویبپاڼو ته تیر کال اخیر پورې وخت ورکړل شوی وو چې د دې قانون لپاره ځان تیار کړي. ځینې رسنیو تر مخه په جرمني کې فیسبوک پاڼې 100 کسانو ته ملازمت ورکړي چې د دغه موادو نشاندهي وکړي. LG کمپنی د نړۍ تر ټولو لوی ټلویزیون معرفي کړی دی چې 88 انچ دی. که څه هم دا وخت په نړۍ کې سامسنگ، سونی او نورې کمپنۍ جدید او لوی ټلویزیون سیټونه جوړ کړي دي، خو LG کمپنی د نړۍ لومړی 8K او 88 LED انچ ټلویزیون معرفي کړی دی. دا وخت په بازار کې له 9 واخلي تر 88 انچ پورې جدید LCD ټلویزیون موجود دی، خو LG کمپنی له ټولو مخکې شوې ده. کمپنۍ د خپل نوي 88 انچ ټلویزیون قیمت په سمدستي توګه اعلان کړی نه دی، خو په راتلونکي میاشت کې په امریکا کې د الکترونیک نمایش کې دا وړاندې کولو اراده لري. د دې مخکې LG کمپنی د کاغذ په شان تاویدونکي ټلویزیون هم معرفي کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جومانجی ویلکم ټو د جنگل په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سٹار وارز دی لاسټ جیډای دی چې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پچ پرفیکټ 3 دی چې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم ټایګر زندہ ہے په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم ټایګر زندہ ہے په هند کې د 300 کروڑ روپو کاروبار ته نږدې شوی دی. د هند کویموی ویبپاڼې تر مخه فلم ټایګر زندہ ہے په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د 450 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم فکرے په دویم نمبر او فلم فرنګي په دریم نمبر دی. هالی ووډ سینما مشهور اداکار جیرارد بٹلر نوی فلم ڈین آف تھیفز با د جنوری په 19 نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم اخري ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې د غلو یو ډله خودل شوی چې لوی بینکونو نه غلا کوي، خو د لاس انجلس پولیسو ځانګړې ډله دوی پسې وي. د غلو ډله د مرکزي بانک د لوټولو پلان جوړ کړی وي، خو د پولیسو ځانګړې ډله هم خپل پلان لري چې د غلا هڅه شنډه کړي.
We've got a bank to 11 in progress. Suspects are armed and they have taken hostages.
All units stand down.
You want to?
Yep. How the hell are you going to get out of this?
You know what this is? It's a decoy. Feeling like a different animal here, boys.
Let's go, let's go!
Trading up. Los Angeles branch of the Federal Reserve.
Only bank has never been robbed. That's why we're going to rob it.
Gangbangers, these are not. The National Bank Hollywood job. Laguna Niguel.
We nail these guys.
We solve all these cases. This is the crew.
Let's pay him a visit.
Do we look like the types who'll arrest you? We just shoot you.
They're addicted to heists.
Sooner or later, they'll need their fix.
At the Federal Reserve, billions of dollars are taken out of circulation. If we can break in and steal those old bills before they're destroyed, we got our hands on money that's untraceable.
Every time I'm in the street, I hear ya, 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 ya. Left with now with none, no effect to none. Back to stand on...
هالی ووډ سینما نوی فلم سترونګ 12 به د جنوري په 13 نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم اخري ټریلر هم خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار کریس هیمبرټ او نورو کار کړی دی. دا په رښتینی قصه جوړ فلم دی. په فلم کې د هغو 200 امریکایي فوجیانو کار کودل شوی چې په افغانستان کې په اسپو سپارول او وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې پر ضد په ځانګړي عملیاتو کې برخه اخیستی وه. دا د امریکا ځانګړي ځواکونو لومړۍ ډله وه چې د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو وروسته افغانستان ته لیږل شوی وه. په دې ډله کې 12 فوجیان شامل ول. په هغه وخت کې امریکایي ځانګړي ځواکونو د شمالي اتحاد عبدالرشید دوستم سره ملګري شوي ول او وسلوالو پر ضد یې غیر روایتي جګړه کې برخه اخیستې وه. په دې رستو کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هغه فوجانو په اړه معلومات خپاره کړي ول. دغه سرتیرو ته په اسپو سپاره فوجان ویل کیږي.
Nineteen men attacked our country. The 12 of you will be the first ones to fight back.
Why? These men follow you. You take me to the Taliban, I'll show you.
Okay. We take horses.
You serious?
Who's ridden before? Anyone?
50,000.
Al-Qaeda fighters.
And you're just an army of 12.
We've just been handed the most important mission in the free world.
Hold on. Our boys are going to ride into battle on horseback?
Chances are we are not going to make it out of this one. If we quit now, what happened back home is going to happen again and again.
This is from the towers. You carry that with you.
د هندي سینما نوی مزاحیه رومانوی فلم سونو کی تیتو کی سویتی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار کارتک آریان کار کړی دی. د کارتک آریان مشهور فلم پیار کا پنچنامه کې ډایلاګ په ټول هند کې ډیر زیات مشهور شوی وو. د فلم ډایرکټر په خبره په نوی فلم کې هم د کارتک ډیر مهم رول دی. دا فلم به د فروری په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
دو سال میں 24 مہینوں میں 104 ہفتوں میں 102 ہفتے ریلائنس میں ایک ہفتہ پر سال کی خوشی کا ایوریج کون سی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے؟
پھر کیا کروں؟
ختم کر.
بٹ مجھے سیریسلی لگتا ہے مجھے شادی کر لینی چاہیے ورنہ میں پھر پھنس جاؤں گا لڑکیوں کے چکر میں. پھر تو بھی ریٹائر ہوتا ہے.
یہ نا ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والا سین ہے. بچوں کے انجیو میں کام کرتی ہے, سب سے پیار سے بات کرتی ہے, ٹیفن بھیجتی ہے, ہر کریکٹ چیز کرتی ہے. اتنا پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا یار, کچھ تو گڑبڑ ہے.
میں کیا شکل سے جھوٹی لگتی ہوں؟
ہاں میں نے بتایا اس کو, تو یہ تو بلیو ہی نہیں ہو رہا کہ ایکچولی میں اتنی اچھی ہے.
کسیٹے میں بتا رہا ہوں تجھ کو, یہ لڑکی رونگ ہے. اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں کہیں, سب ڈھونگ ہے.
یہ تیری مدرلی انسٹنکٹ ہے میرے لیے جو باہر آ رہی ہے, تو میرے لیے پروٹیکٹیو ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے,
باجرے کی روٹی دیدی نے بولا.
تیرے کھانے سے لے کے کپڑوں سے لے کے ٹوتھ پیسٹ تک سالا وہ چنتی ہمارا. اچھا خاصا کولگیٹ چل رہا تھا بچپن سے, ہربل کے چکر میں دن بھر مٹی کی فیلنگ آتی ہے منہ میں.
غلط پنگا لے لیا تم نے,
अब ले लिया तो ले लिया, तो बड़ा प्यारा पंखा है।
जितना चाहो ट्राई कर लो, ये शादी तो तुड़वा के छोड़ूंगा।
هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نے فلم پیڈ مین لومڑے ٹریلر پور شبے دے دا پر رختنی قصہ جوڑ فلم دے پر فلم کے سونم کپور او رادیکا آپتی ہم کار کڑے دے دا فلم دا اداکاری او لکوالی ٹوئنکل کھنہ کتاب دی لیجنڈ آف لکشمی پرساد باندھی جوڑ دے پر فلم کے دا تامل ناڈو یو مدنی فال جون پودل شبے چی سرنگا پر یو حساس موضوع دا ٹولنی فکر بدل کلی دا فلم مشہور ڈائریکٹر آر کے بل کی جوڑ کڑے دے فلم پیڈ مین با دا جنوری پر شپگ وشتما نمائش تپار وڑانی کی گی
امریکہ کے پاس سپرمین ہے، بیٹ مین ہے، اسپائڈر مین ہے، لیکن انڈیا کے پاس پیڈ مین ہے۔
یو تھنکنگ آئی ایم میڈ، بٹ میڈ اونلی بیکمنگ فیمس۔ بگ مین، اسٹرانگ مین، ناٹ میکنگ کنٹری اسٹرانگ، وومن اسٹرانگ، mother strong, sister strong, then country strong.
Batman unna chhod ke dharti pe kya kar raha hai?
Bare 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 Batman. Batman.
I not study IIT, but IIT study me, giving me award.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوښه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
زما د سپیچ بنت